نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من د سورة الأنفال د آية نمبر 55 نواخلا د 75 پوری آیتونه کوو، یعنی د 55 آیت نواخلا د 50 آیت پوری انشاءالله. او د دې سره به الحمدلله زمونږ سورة الأنفال به د دې سره مکمل شي انشاءالله. اول مونږ لفظي ترجمه کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بشك شر بدترين الدواب دساب خواندانك عند الله دالله فنزد الذين هغدي چاچي كفروا كفركرو فهم پس هغي لا يؤمنون نهغي إيمان روري. الذين هغا خلق چی عاهدتا وادا خستی وطا منهم دهغوینا ثم بیا ینقضونا هغوی ماتوی عهدهم خپلی وعده فی کلی هر مرت زل وهم او هغوی لا یتقون نهغوی ویریگی فا اما بیا کچری تثقفنهم تبيام ميهغي في الحرب فجنكي فشرد نؤز غلوا به دهغي فزريا من سوكشي خلفهم شاتدي دهغينا لعلهم شايد شهغي يذكرون هغي نصيحة حاصل كري وإما أو كچري تخافن تو واقي ويرلري من قوم دا يقومنا خيانة دا خيانت فانبذ نؤغر زوا فبريكت كوليكي وعدا إليهم طرفت دهغي على سواء فبرابر باندي إن بشك الله الله تعالى لا يحب نهغ خخبي الخائنين خيانة كولوالا ولا أو ندي يحسبن هسكلا جمان كبي الذين هغي چاچي كفروا كفروا كرو سبقوا چي هغي مخكشو إنهم بشك هغي لا يعجزون نشي هغي عجز كوالي. لدي روك چي دينو عين جيم أو زادي وأعدو أو تيار ساتي لهم ده هغي ده پارا ما سمرچي استطاعتم استطاعت ويستاسو يعني طاقت ويستاسو من قوة ده طاقتنا ومن رباط الخيل أو ده ترلي شوي السننا ترهبونا تاسو ويروي به سرداغي عدو والله ده الله دشمنان وعدوكم أو خفل دشمنان وآخرين أو سو دنورنا من دونهم داغين علاوة لا تعلمونهم نتاسو پیجنه هغي الله الله تعالى يعلمهم هغا پیجنه هغي وما أو سوچي تنفقو تاسو خرجكوي من شيء نسوسزنا في سبيل الله دا الله فلاركي يوفى هغا با پورا پورا در کریشی. دا لفظ چی دی؟ دا دا وفان دی. إليكم تاسو لا وأنتم أو تاسو لا تظلمون نبا پا تاسو باندی ظلم کیگی. وإن أو کچری جنحو هغوی مایل شي لسلمی د سوله د پاره فجنح نو ته هم مایل شه لها د هغې د پاره وتوکل او توکل وکړه علی الله په الله تعالی باندې انه بېشکه هغه هو هم هغه السمیع ښه اورېدو واله العلیم ښه پوهه دی و ان او کچری یریدو هغوی غواړي ان چې یخدعوک هغوی دوکه درکړي تاله فان نو بېشکه حسبک کافی دی ستا د پاره الله الله تعالی هو الذي هم هغه دی هو هم هغه دی الذي چاچی ایدک مرسته وکړه ستا یعنی مدد وکړه ستا بنصره سره د خپل مدد وبالمؤمنین او سره د مؤمنانو والف او هغو محبت واچوو بین په منځ کې قلوبهم د هغوی په زړونو کې لو کچری انفقته خرچ کړی وی تا ما سوچی فی الارضی په ځمکه کې دي جمیعا ټول ما نبا الفته محبت به نه واچولی تا دا لفظ چې دی دا د مونږ د دې په شان یو لفظ استعمالو الفت الفت هم محبت ته وایي بینا په منځ کې قلوبهم د هغوی د زړونو ولکن او لیکن الله الله تعالی الف الفت واچوو بینهم په منځ کې د هغوی انه بېشکه هغه عزیز ډیر زبردست حکیم ښه حکمت واله دی یا ایها ای النبی نبی حسبک کافی دی ستا د پاره الله الله تعالی ومن او هغه چې تبعك اتباع كريستا من المؤمنين د مؤمناننا يا ايها اي النبي نبي حرد روچتك المؤمنين مؤمنان على القتال بجنگ باندي ان كچري يكون وي منكم پتاسكي 20 شل صابرون صبر کول والا يغلبوا هغي بغالب راشي 200 پدوسو باندي وإن أو كچري يكون وي منكم پتاسكي 100 سل پبریکت کیولی کئی کسان يغلبو هغوی بغالب راشی 1000 پیوزر پبریکت کیولی کئی کسانو من الذين ده هغوینا چاچی کفرو کفرو کرو بی انهم پوجه ده هغوی چی هغوی قوم داس خلق ده لا يفقهون چی هغوی پوها نلری الآن اس خفف سپکرو پبریکت کیو لکی بوج الله اللہ تعالی عنکم ستاسونا وعلیما او هاگا پوها شو انا چی بیشکا فیکم پتاسو کی ضعفن کمزوری دا فا ان بیا کچری یکن وی میکم پتاسو کی مئتن سل صابرتن صبر کولوالا یغلبو هغوی بغالب راشی 200 په 200 باندې و ان او کچری یکن وی میکم په تاسو کې 1000 یو زر یغلبو هغوی بغالب راشی 2000 په 2000 باندې باذن الله د الله د اذن سره والله او الله تعالی مع سره دی الصابرین د صبر کولو والو ما نه کانا دا په بریکټ کې ولیکئ مناسب لنبی د یو نبی دپاره ان چې یکونه وی لهو د هغو دپاره اسرا قیدیان حتی تر دې چې یسخینه هغه په ښه طریقې سره وینه توی کړي فی الارض په ځمکه کې تریدونه تاسو غواړئ عرضه فائده الدنیا د دنیا والله او الله تعالی یرید غواړي الاخره اخرت والله او الله تعالی عزیز ډیر زبردست حکیم ښه حکمت والا دی لولا کچری نوی کتاب لیکلې شوې من الله د الله د طرفنه سبقا سوچ تیر شو لمسکم البته رسېدلې به و تاسو ته فیما په هغې کې اخذتم واخستو تاسو عذاب عظيم دير لوي فكلوا پس خوری مما ده هغینه چی غنیمتم پا غنیمت کی باخستل تاسو حلالن حلال طیبن پاک واتقو او ویریگی الله ده اللانا ان بشک الله اللہ تعالی غفور دیر بخنی والده رحیم دیر رحم کول والده یا ایوها اے النبیو نبی قل اوایا لمن هغوی تا چی فی ایدی کم ستاسو پلاسونو کی دی من الاسرا دا قیدیانونا ان کچری یعلم معلوم کری الله اللہ تعالی فی قلوبی کم ستاسو پسرونو کی خیرن سخیر یؤتی کم هغا با در کری تاسو لا خیرن بهتر مما دا هغین چی اخیذا واخستلیشول من کم ستاسونا ويغفر او هغب وبخي لكم تاسو والله او الله تعالى غفور دير بخني والد رحيم دير رحم كول والد وإن او كچري يريدو هغير دوكري خيانتك استاسر د خيانت كولو فقد بس بشكا خانو هغي خيانتو كرو الله دا الله سر من قبلو دا دين مخي فامکنا نو هغو په قابو کې ورکل منهم هغویله والله او الله تعالی علیم ډیر علم والا حکیم حکمت والا دی ان بشک الذین هغوی چې آمنو ایمانی راوړی دی وهاجروا او هغوی هجرت وکړو وجاهدوا او هغوی جهاد وکړو باموالهم سره د خپلو مالونو وانفسهم او د خپلو ځانونو فی سبیل الله د الله په لار کې والذین او هغوی چاچی
آوو پنای ورکړه
ونصرو او مددی وکړو اولئیکا هم دا خلق دی بعدهم زین دا هغوی اولیاء دوستان دی بعد دا زینو والذین او هغوی چی آمنو ایمانی راړو ولم او نا یهاجرو هغوی هجرت وکړو ما ندی لکم ستاسو دا پارا من ولایتهم پا دوستی که ده هغوی من شیئن حسیز حتی تردیچی یهاجرو هغوی هجرت کرو و این او کچری استنصروکم هغوی مدد و غارستاسونا فی الدینی پا دین کی فعلیکم نپتاسو باندی ده پا بریکر کیولی که لازم ان نصرو مدد کول الا مگر علا قوم دها قوم خلاف بینکم پمینس کی چستاسو و بینهم او پمینس کی دهقی میثاق پخا وعددا والله او اللہ تعالی بما پهغی چی تعملون تاسو عمل کوی بصیر خلیدو والده والذین او ها خلق چاچی کفرو کفر کرده دی بعدهم زین دهقی اولیاء مددگار دی بعد زینو الا کچرینا تفعلوه تاسو داسی وکرائی تکن نویبا فتنتن فتنا فی الاردی پزمککی و فساد او فساد کبیر دیر لوی والذین او هغیچی آمنو ایمانی راولو و هاجرو او هجرتی وکرو وجاهدوا او جهاد يكرو في سبيل الله دا الله پلارکی والذين او هغوی چاچی آوو پنا ورکړه ونصرو او مدد وکړو اولئک هم دا خلق دی هم هغوی المؤمنون چې مؤمنان دی حق رشتینی لهم دا هغوی دا پارا مغفرتون بخنده ورزق او رزق کریم عزت والا والذین او هغوی چی آمنو ایمانی راوڑو
من بعدو پس دینا
و هاجرو او هجرتی اکرو و جاهدو او جهادی اکرو معکم ستاسو سرا فاولائک هم دا خلق دی منکم ستاسونا و اولو الارحامی او رشتدار بعدو هم زینی دا هغوینا اولا
زیاد نزدیدی
ببعدین دا زینونا فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی ان بیشک اللہ اللہ تعالی بکلی دہر شیئن سیز علیم علم لری الحمدللہ دیزی پوری زمونگ ننانی ترجمہ دا او اس با انشاءاللہ مونگ دے آیتون تفسیر کو سورة الانفال آیا نمبر 55 نوالا دا 75 پوری او د دې سره الحمدلله زموږ سورة الانفال مکمل شو الحمدلله. نن به مونږ ټوټل شل آیتونه وایو. د کلاس نه مخکې به پی تاسو نه پوهیږئ، لیکن انشاءالله چې کله کلاس ختم شي نو تاسو به په شل آیتونو پوه شئ چې د دې آیتونو څه مطلب دی، مونږ ته څه ویلې کیږي او ولې ویلې کیږي. د دې یو بیک ګراوند دی، نو په هغه بیک ګراوند باندې پوهیدل هم ضروری دي، او د دې د پوه کولو د پاره د یو بنده ضرورت هم وي چې هغه بنده پوه کړي، ځکه دا کلام یو ډیره لویه ذمہ داری ده. دا سبق چا تخیل آسان کار نه دی، دا ډیره درنه ذمہ داری ده، ځکه چې دا کلام د الله تعالی دی، او د دې څه مطلب دی دا بندیانو ته رسول، او هغه هم په صحیح طریقې سره رسول. نو دا ذمہ داری نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی شوی وا، او بیا دا غینه پس چې څوک هم د الله تعالی کلام خی، نو دا ذمہ داری په هغه باندې راځي. د خپل طرف نه خبرې جوړول خو آسان دي، دا ډیر سخت نیول هم جوړې دي شې د بنده د پاره. الله دې نکړي کو د خلې نه چرته غلطه خبره اوزی، نو همیشه دا دعا کول پکار دي چې یا الله د حق د رسول توفیق را لرا کړي چې د دین کومې خبرې مراد دي، یا الله هغه خبرې زما د خلې نه وخېجوي، او چې د حق خبرې او چې د حق د خبرې نه علاوه بل خبره ونزي د خلې نه. الله تعالی دې زمونږ د ټولو دا کیناستل قبول کړي او مقبول کړي، او د حق خبرې د اورېدلو او ویلو توفیق دې الله تعالی را کړي. آمین یا رب العالمین. اوس مونږ شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الأنفال آية نمبر 55 بنزو پنزوستم آيات. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بشك بدترين پزناوركي، يعني سمرهم چه زناور دي أو پزمك باندي گرزي، پها غطولكي بدترين كم زناور دي؟ اس زمون پنس چه كم بدترين زناور دي هغا نوائلی کیگی، د الله په نس چې کوم زناور دی چې هغه په ټولو کې بدترین دی. الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هغه خلک چې هغوی کفر کوي او ایمان نه راوړي، چې څوک کافران دي، یعنی په ځمکه باندې ګرځېدو واله چې څومره هم مخلوق دی، نو په هغې کې چې د ټولو نه زیات ناخوښ خلک دی هغه دي کافران، چې څوک ایمان نه راوړي. د دې نه مخکې هم په دې باندې خبره شوې وه چې د الله تعالی داسې خلک ډیر بدی شي، نه یې دي خوښ. د الله تعالی په نزد د هغوی ډیر خراب مقام دی. هغوی د الله تعالی په نظرونو کې داسې غورځېدلي دي چې هغوی ایمان نه راوړي، هغوی الله تعالی نه پیژني، ځکه چې کوم زناور دي نو په هغوی کې هم دومره عقل شته چې څوک هغوی له خوراک څخه ورکوي، نو دا زناور د هغوی په مخ کې خپله لکۍ ړقوي. کو هغه سپی وي، کو هغه پیشو وي، کو هغه اس وي، او کو هغه خر وي، هر قسمه زناور کوي. دغه شان تاسو کارغانو مارغانو ته وګورئ، تاسو ګډو او بیزو ته وګورئ. دا هغه زناور دي چې مونږ ته ډیر بې عقل ښکاري. مونږ وایو چې د دوی پوهه نشته، لیکن په هغوی کې هم دومره پوهه شته چې هغوی خپل مالک چې ډوډۍ ورته اچوي هغه پیژني، او د هغې مخی او شاته منډه وهي، چاته یعنی خپل مالک ته. او چې کله انسان وغورځېږي نو هغه دومره ښکته وغورځېږي چې هغه بیا اسفل سافلین ته ورسي، چې هغه د ښکته نه هم ښکته وغورځېږي، ځکه چې هغه د دې نه انکار وکړي چې زما هم یو مالک دی، زما هم یو جوړولو واله دی، ما له څوک خوراک څښاک راکوي، ما له د اورېدو او لیدو طاقت راکړی دی، ما له د سوچ د پاره ښکلي دماغ راکړی دی چې د هغې په ذریعه زه سوچ کولی شم، ما له ژوند راکړی دی، سای راله راکړی دی. نو هغه د دې هر څه نه بالکل انکار وکړي، هغه د سره منی نه، او یا چې هغه منی نو بل بنده منی، او الله تعالی ترینه هیر شي، نو بیا خو د زناور نه بدتر شو کنه. شاید چې بدو لګي په ځینو خلکو چې داسې ولې وویلی شو، هغوی خو ډیر ښه دي، هغوی خو ډیره چیریټي ورکوي، او فلا او بهبود او فلا او بهبود والا کارونه کوي. هغوی خو ډیر ښه دي، لیکن خبره داسې ده، شاید چې څوک سوچ کوي چې د هغوی په باره کې داسې ولی ویلې کیږي. څوک دی چې هغه د خپل رب په پیژندو کې د دوی نه بهتر دی؟ هر مخلوق خپل مالک پیژني، او هر مخلوق د الله تعالی تسبیح هم بیانوي، او قرآن وایي چې تاسو د دوی په تسبیح باندې نه پوهیږئ. هر مخلوق منځ هم کوي، په ځمکه او آسمانونو کې ټول د الله تعالی ذکر کوي، د هغو لویوالی، د هغو حمد او ثنا بیانوي. لیکن ای انسانه، صرف تو داسې پاتې شوې، د ټولو نه شاته شوې، بیا خو تو اسفل سافلین جوړ شوې کنه، د ښکته نه ښکته. شر دواب بدترین دی، دی دې دې ځای ته ولې وغورځېدو؟ دې حد ته څنګه ورسېدو؟ ځناور د دونه څنګه بهتر شول چې هغوی له ځکه چې هغوی له خپل مالک آواز ورکړي که نه، نو هغوی را منډه کړي. مونږ ته سپې ډېر څخه ناپاک ښکته ځناور ښکاري، لیکن په هغو کې هم دومره سنس شته، دومره عقل پکې دی. او ای انسانه، دا پتا باندې سو شو؟ الذين عاهدت منهم هغه خلق چې واده خستی ده تا د هغوی نه. ثم ينقضون عهدهم، بیا هغوی ماتوي خپلې وادې. في كل مرة، هر ځلې ماتوي. وهم لا يتقون، او هغوی ویریږي نه. د دې یو عام معنی هم ده چې څوک هم وعدې نه پوره کوي، خو هغه قومونه دي چې چا سره ستاسو وعدې وي یا معاهدې وي چې هغوی دا وعدې ماتوي، نو ولې هغوی ویریږي نه؟ او که دې ته په هغه کانټیکس کې وګورئ، نو هلته چا وعده ماته کړې وه؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، هجرت یې وکړو، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو سره هم معاهدې وکړې، او د نورو خلکو سره هم معاهدې کړې وې. اوس په دې معاهده کې یو کلاز، یعنی شق، دا هم و هغوی به د مسلمانانو خلاف، یعنی چې هغوی به د مسلمانانو خلاف د چا مدد نه کوي، یعنی د مسلمانانو خلاف به د چا سره نه ودرېږي. نو د میثاق مدینه چې کوم عهد دی، نو هغه عهد د دفاع نه د پاره هم دی چې مونږ به دفاع کوو، یعنی مونږ به ډیفند کوو، یعنی د مدینې چې کوم ریاست وو، مونږ به په شریکه باندې مقابله کوو. لیکن د یهودیانو دا یو عادت وو چې هغوی به وعده خلافی کوله، هغوی به مسلسل وعدې ماتولې. چې کله جنگی بدر وشو، نو داسې شوه لکه چې په هغوی باندې مرګ راغی. هغوی سوچ کوو چې دوی ته ولې فتح میلاو شوه، دا سو شو؟ هغوی په خپل مخالفت کې نور هم سیوا شو. د بدر نه پس د بنو نذیر سردار کعب بن اشرف، هغه دومره غټ دشمن و د مسلمانانو چې هغه باقاعده د مدینې دوره وکړه. چا؟ کعب بن اشرف. هغه څه چل وکړو؟ هغه مکې ته لاړو، د هغه ځای دوره وکړه، او هلته یې مرثیه وویلې، او هغوی ته وویل چې ستاسو او یا خلک قتل شو، ستاسو څه عزت پاتې شو، لاړ شئ، وځئ او د دې مقابله وکړئ، او ګورئ دا هغه خلک دي چې بار بار وعدې ماتولې. او بیا په جنگي احزاب کې هم هغوی وعده ماته کړه، نو دوی به همیشه داسې کول. او هم دا وجه وه چې دوی بیا شړلی شوي وو د مدینې نه، نو هر ځل دوی خپلې وعدې ماتوي او ویریږي نه. د دې خبرې نه ویریږي چې د دې وعدې د ماتولو به سو انجام وي، او په آخرت کې به دوی څه جواب ورکوي الله تعالی له. او یا دا هم ده چې په دې کې د الله سبحانه و تعالی ویره نشته چې په دنیا کې الله تعالی دوی ونیسي، چې د دوی نه پس چې د دوی نه تپوس شي چې تاسو داسې ولې وکړل، نو دی وایي چې زموږ نه غلطي وشوه، نو دا خو سو خبره نه شوه. نو وفرمایلی شو: فإما تثقفنهم في الحرب، بیا کو چری تاسو بیا مومی دوی په جنگ کې، کو په جنگ کې دی ستاسو سر مقابلې کولو لراشي د جنگ په میدان کې، نو دا بے زمیر خلق چې دومره وال د خلاف دی چې لکه یو قوم د چا سره امن معاهده وکړي، نو د هغوی نه بیا بے پرواشی بندہ چی د دین مات سو خطر نشته دی، یعنی چې څوک د چا سره امن وعده وکړي کنه دا غی بیا د مخالف طرف نه لا پرواشی چې دی مات سو نقصان نشی را رسولې، دا زما دشمن نه دی. او چې کله دا خلق د شانه جړونه کټ کول شروع کړي او هغوی لاړ شي او دشمنان را بل وکړي، انستیګیشن وکړي او هغوی علم سوی چی را شی او پا دیوانی حمله کړی، مونږ ستاسو سره ولاړ یو، نو د داسې خلکو سره بیا څنګه چل پکار دی؟ او داسې دشمن بیا زیات خطرناک وی، او بیا کو تاسو هغوی په جنگ کې بیا مومی، فشر رد بهم من خلفهم، نو اوس غلوی په هغوی باندې څوک چې د دوی شاته دی، یعنی دوی دا یعنی پدی باندې داسی را کلیک دی، داسی اوهی چی دی خواروشی چی دا دی رست و خلق هم اویریگی سوک چی دا دی شاعت دی، او دوی لداسی سزا ورکری چی دوی تا پتو لگی چی آینده مونگا داسی کار اونکرو، نو چی آینده مونگا داسی کار اکرو نو بیا به زمونگ دا انجاموی، یعنی دا دوی سرا خو گوری چی آینده دوباره بیا دی داسی جرت اونکری چې د مسلمانانو خلاف پراپیګنډا وکړي او بیا د هغوی خلاف خلق را اوچت کړي، چې کوم خلق دوکه ورکولو والوي نو د هغوی سره تاسو هیڅ رعایت نشئ کولی، کو چرې دوی په جنگ کې مخامخ راشي نو لعلهم یذکرون، او شاید چې هغوی نصیحت قبول کړي، او په دې وجه نه ده چې بنده دې خپله ذاتي غصه وباسي، او یا دا چې دا غوی خپل ذاتی انتقام اخیستل دی په دې وجه چې شاید دی پوه شي چې دا سکار نه دی پکار. و اما تخافن من قوم خیانه، او کچری ستاسو ویروی د یو قوم نه د خیانت. خیانت څه ته وایي؟ وعده خلافی ته، یعنی وعده ماتول. نو دلته ټول د جنگ اصول خیالی کیږي، او سبحان الله چې کله تاسو دا آیتونه وایي نو تاسو ته به د دې خبرې احساس شي چې اسلام څومره د انصاف دین دی. نو وفرمایلی شو چې که ستاسو سره دا ویروي د یو قوم نه د خیانت کولو چې اوس به دوی معاهده ماته کړي او جنګ له به راځي، نو څه وکړئ؟ بیا تاسو د هغوی نه مخکې په هغوی باندې ورشئ، یعنی جنګ ورسره شروع کړئ. نه، یعنی داسې نه دی ویلی شوي چې تاسو لاړ شئ په هغوی پسې او جنګ ورسره شروع کړئ، بلکې فانبذ الیهم الى سواء، بیا تاسو دا غوی سره د برابرۍ پرې ولبانی معاهده وغورځوي معاهده، یعنی کو یو معاهده وا ستاسو په منځ کې کانټراکټ وو، اوس چې ستاسو سره دا ویره شوه چې دی موږ له دوکه را کوي، دی اوس زمو سره خیانت کول واله دی، نو تاسو دا مه کوئ چې په پټه باندې په هغوی باندې حمله وکړئ، ځکه چې دا به بیا خیانت وي، دا به ستاسو د طرف نه خیانت شي. بیا تاسو هغوی ته مخامخ وایئ چې زمونږ ستاسو سره معاهده ختمه شو، اوس ځکه چې تاسو دا کار روایي وکړه. پوه شوئ په دې خبره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک ستاسو سره بددیانتی وکړي، خیانت تر سره وکړي، نو تاسو د هغوی سره خیانت نشئ کولی. داسې نشئ کولی چې هغه داسې وکړل نو موږ به هم داسې وکړو. دا رول د عام خلکو د پاره هم دی، او د یو اسلامي مملکت د پاره هم دی، د اسلامي ملک د پاره هم دی. چې څوک در سره خیانت وکړي نو خیانت کول بیا ستاسو حق نه جوړیږي. د وعدو به خیال ساتئ، الله تعالی به در نه د وعدو تپوس کوي چې د چا سره څنګه هم اګریمنټ شو چې وعده وکړئ اوس کو پاغی کې نقصان وی خدا غیبه پابندی کوي، او کو ستاسو د چا سره وعده وی او تاسو تخکاری چې هغه خیانت کوي، هغه وعده ماتوي او بددیانتی کوي، او تاسو وایې چې نه دا خو ختمه ده، نو پدې کې په پټه پټه هیڅ م کوي، او دا سینه ده چې په خاموشۍ سره وعده ختم کړي او بل خبرداري هم ورنه کړي او په خاموشۍ کې هغه ونیسي، بیا تاسو له سو کول پکار دي هغويتا على الإعلان يعني خبخ كاربا نيوائي چه اس دا معاهدة ختم شوا. او دا دي فبارك يو مثال با تاسو پا طول تفسيرونو كيو گوري او هغا دا امير معاوية رضي الله عنه دي پا ترمزي كي پا النسائي كي پا مسند احمد كي پا طولو كي دي دا چه دا هغو دا يو قوم سر معاهدة وا دا هغو کانتراكت وو دا يو وقت پوري چه امن بوي. نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه اراده وکړه چې اوس د معاهده دا وخت پوره کېدو والا دی. نو هغه په بارډر باندې فوجونه چول شروع کړل، ځکه چې څنګه هم دا معاهده ختم شي نو په هغه وخت به حمله وکړو. اوس سوشو چې هغه ته یو صحابي عمر بن عنسه وفرمایل چې تاسو داسې نشئ کولی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله ستاسو د یو قوم سره د صلح او یا د جنگ د نه کولو معاهده وي نو په کار ده چې د هغوی خلاف مه یوه غوټه کلا وهئ او مه غوټه ورکوئ، یعنی تړئ. یعنی تاسو داسې نشئ کولی. چې هغو دا خبره واورېده نو هغو خپل فوجونه واپس راوغوښتل، یعنی چې تر څو پورې موده نه وي ختمه نو تاسو هیڅ کار روایي نشئ کولی، هیڅ تیاری نشئ کولی. چې څنګه هم دا معاهده ختمه شي نو بیا به پې حمله وکړو، ځکه چې چېرته بددیانتي ونه شي نو داسې نشئ کولی. نو ځکه چې کله د یو قوم سره معاهده وي او ختمول وي د هغوی د خیانت په وجه، هسې خو به یو مسلمان د معاهدې لحاظ کوي، د هغې به پابندي کوي، لیکن کچری د یو قوم نه د خیانت ویره وي نو بیا ښه په ښکاره به هغوی ته ووایئ دا د اسلامي اخلاق او دا د اسلامي کردار. اسلام د دشمن قوم سره هم موږ د خیانت نه منع کوي. ان الله لا يحب الخائنين، الله تعالی د خیانت والو سره محبت نه کوي. او دا یو عام خبره ده، جنرال رول دی، یعنی دا صرف د یهودیانو د پاره نه ده چې هغوی به داسې کول. دا یو عام رول دی چې څوک هم ستاسو سره خیانت وکړي که هغه یو معاهده وي، اګریمنټ وي یا ذمهداري وي، که تاسو د چا سره امانتونه ایښي وي او هغوی خیانت کوي، یا که د چا رازونه وي او په هغې کې څوک خیانت کوي. هر قسم خیانت چې وي نو الله تعالی د خاین سره محبت نه کوي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ امانتدار جوړ کړي او د خیانت کولو نه دې موږ محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. ځکه چې بعضی وخت خلک خیانت وکړي او ورته پته هم نه وي چې ما سو خیانت کړی دی، او یا هغو ته په هغې کې سو خیانت نښکاري. د امانتونو خیال ساتل دا دومره ضروري ده چې په هره خطبه کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امانتونو باندې خبرې کولې، د وعدو د پوره کولو خبرې به یې کولې. وعده ماتول هم خیانت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم یوه معاهده شوې وه د قریشو سره، او هغه وه د صلح حدیبیه معاهده. او په هغه معاهده کې هم قریشو د هغه معاهدې شقونه مات کړي وو، او چې کله هغوی معاهده ماته کړه نو هغوی یعنی قریشي مکه ابو سفیان را ولېږو چې زر لاړ شه او معاهده نوي کړه. نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوېدو لراغی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاهده د نوي کولو نه انکار وکړو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معاهده جاری ساتل نه غوښتل. ابو سفیان به کله یو صحابي لتلو او کله بله. اخیر هغو دا خبره وکړه او لاړو چې موږ معاهده نوي کول غواړو. چې واپس لاړو نو خلکو ورته وی چې تا له هغوی سو جواب درکړو، هلته سو شو، لیکن د هغو سره سو جواب نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاهده په نوي کېدو باندې متفق نه شو د هغو سره، نو معاهده ماته شوه. او د هغې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه باندې ورغلی و په اتمه هجری کې، چې کله د مسلمانانو د طرف نه معاهده وي او د کافرانو د طرف نه ماته شي نو مسلمانان به بدیانتی نکوی لیکن هغوی دا کولی شي چې د ټولو په مخ کې دا خبره کیږدي چې زمونږ په منځ کې اوس هیڅ معاهده نشته چې پته ولګي څیک ده ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا او هیڅ کله دې هم خلک تا خیال نه کوي چې هغوی سبقت ویړو چې هغوی بچ شول او دا هم یو خبره ده د پوهی چې بعضی وخت مسلمانان دا سوچ کوي او بعضی وخت د کافرانو په ذهن کې هم دا خبره راشي چې مسلمانان خو په دنیا کې ذلیل او خوار دي د دې خوړو څه حیثیت نشته نو اوس وجه ده چې کافران نه پوهېدل نو یو خو مسلمانانو ته هم خبره کیږي چې بعضی وخت د کافرانو ترقی ته په کتو باندې یا د هغوی په شان شوکت باندې یا چې کله هغوی وګټي یا چې د هغوی کامیابی ووینی او یا چې هغوی د اسلام خلاف پراپیګنډا کوي نو د هغوی د پراپیګنډا په وجه چېرته مسلمانان دا سوچ ونه کړي چې پته نشته چې کافران کامیاب شول او کافر دې چېرته دا سوچ ونه کړي چې مونږ سبقت ویوړو مونږ وګټله مونږ مخکې شو مونږ اسلام له شکست ورکړو او مونږ کامیاب شو انهم لا يعجزون بشک هوی نشیا جزا کولی نشیا جزا کولی دا دین هم نشیا جزا کولی او الله تعالی هم نشیا جز کولی دا سوچ مکوی چې کو هغوی په دې جنگ کې بچول نو آینده به هم دغه شان بچکیږي او دغه شان به هغوی اوزی د جنگ نه تختیدل هغوی دې دا شی په ذهن کې نګدی چې هغوی مخ کې شو چې ګوره مونږ خو بچ شو کنه دا خیال دی نه کوي بلکې دی به نیولې کیږي دا شان د قیامت پوری چې څومره هم کفار دي کو هغوی ډیر هم په ترقی دي کو ډیر هم دا غوی شان او شوکت دی او کو هغوی ډیر هم چالونه چلوي د اسلام خلاف نو هغوی اسلام له شکست نشي ورکولی او الله تعالی په سورت آل عمران کې فرمایلی دي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل د کافرانو په ځمکه باندې ګرځېدل را ګرځېدل او د هغوی شان او شوکت دي چېرته تاسو په دوکه کې وانچوي چېرته تاسو دا سوچ ونه کړئ چې دوی خو ډېر زیات خوش قسمته دي دوی ته خو هر څه میلاو شو نه دا خو متاع قلیل دي ډېره لږه شان د دنیا فایده ده په دنیا کې نمرود راغی فرعون راغی څومره غټ غټ ظالمان بادشاهان راغلل د هغوی څومره شان او شوکت وو او هغوی څومره طاقتور وو خلکو به هغوی ته کتل چې دوی څومره په ترقی دي د هغوی چې څنګه حکومتونه وو هغه شان خو نن هم د چا نشته او نه د هغوی شان بادشاهی شته د هغوی په یو حکم به څنګه خلک ذبح کېدو د نن ورځو بادشاهان غریبانان خو ویریږي چې چېرته زموږ نه څوک بادشاهي واپس وانخلي نن خو هغه شی شته دی نه بیا هم خلکو ته دا بادشاهی غټې ښکاري بادشاهی خو د هغه ورځ وي څومره د هغوی انفلوئنس وو په خلکو باندې خلکو به هغوی خدایان منل لیکن نن هغوی چېرته دي متاع قلیل د هغوی دومره د ویرې انجامونه وو ابو جهل ته وګورئ دا ټول غټ غټ خلک تیر شوي دي ټیک ده که نن څوک په حق دی هغو ته کیدی شي چې هغه په پریشانۍ کې وي لیکن هغوی دې نه مایوسه کیږي او دا سوچ دې نه کوي چې زمونږ نه خو کافران ښه دي نه هغوی ستاسو نه چرته هم نشي ښه کېدی د یو ایمان والا نه بهتر یو کافر چرته هم نشي کېدی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار ساتئ د هغوی دپاره چې څه ستاسو په استطاعت کې وي او تیار ساتئ دا غوی د پاره چې سستاسو په استطاعت کې وي من قوه د قوتنا د قوتنا څه مراد دی دلته نو ګورئ په اولنو ورځو کې قوت څه وو تیرونه وو یعنی غشې وو نیزې وې تورې وې جنګي اسلحه وه سورلۍ وې او په دې ورځو کې قوت څه دی د هرې زمانې د پاره ګورئ دا لفظ دی لیکن په نن ورځې کې توپې دي ټینکونه دي جهازونه دي راکټس دي میسلز دي بامبز دي دا ټول هر څه پکې راغلل نو د استطاعت مطابق په دې سیزونو کې تیاری ساتئ دا ټول هر څه په قدرت په قوت کې راځي دا ټول هر څه په څه کې راځي په قوت کې راځي ومر رباط الخیل او اسونه تړلې شوي هغه اسونه چې ټرین شوی دي صرف د دې مقصد د پاره چې هغوی په جنگ کې حصہ واخلي. دا اسونه به صرف د جنگ د پاره تیارېدل، د هغوی نه به بل کار نه اخیستی کېدو، د جنگ ټریننګ به یې کوو. نو داسې اسونه هم تیار ساتئ، یعنی تاسو خپله اسلحه، افرادی قوت، فوجیان هم، جنگی ساز و سامان هم، چې څومره ستاسو سره قوت وي، چې څومره ستاسو نه کیږي، هغه جمع کړئ او کیږدئ. داسې نه ده چې بنده تیاری نه کوي، چې نه نه زمونږ توکل بس په الله باندې دی او الله به زمونږ مدد کوي. نه، دلته د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې اسباب اختیاروئ. دا د الله تعالی حکم دی چې اسباب اختیار کړئ، ځان ښه تیار کړئ او بیا په الله تعالی باندې یقین ساتئ. نو قوت هم او سورلی هم په هغو ورځو کې خو اسونه وو، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د اسونو په تندي باندې الله تعالی د قیامت د ورځې پوری خیر تړلی دی، یعنی د قیامت د ورځې پوری چې خلک اسونه ساتي نو په هغې کې به خیر وي. ټیک ده؟ او ماشومانو ته د زده کولو دپاره ترغیب ورکړی شوی دی او وویلی شو چې په دې کې د اس سورلی ده، یعنی په ماشومانو باندې کم کم سیزونه زده کړئ تاسو، په اس باندې سورلی زده کول، تیراندازی کول، سویمنگ یعنی لامبو ده. یعنی هر انسان لا د خپل ځان د بچ کولو د پاره همیشه سونه سو ټریننګ اخیستل پکار وی، یعنی داسې سو هنر ورله زده کول پکار وی چې د چا سره جګړه وي او بیا ځان بچ کولی شي. په نن ورځ کې نور سیزونه دي چې د هغې په ذریعه تاسو ځان بچ کوئ، او جینکو له هم د ځان د بچ کولو ټریننګ ورکول پکار دي. د مسلمان حکومت دا ذمهداري ده او دا حکم ورکړی شوی دی چې ځانونه تیار ساتئ څومره چې ستاسو طاقت دی، استطاعت دی، قوت هم اختیار کړئ او اسونه هم. او په نن ورځ کې جنگي جهازونه دي، شپس دي، سبمرینز دي، دا قسم سیزونه. نو دا ټول علمونه زده کول هم دي او داسې خلک ټرین کول هم دي. دا ضروری ده. د دې بالکل دا مطلب نه دی چې اسلام جنگونه غواړي، بلکې اسلام امن غواړي. د دې په ذریعه باندې به با امن قائمیږي. څنګه؟ ترهبون به عدو الله وعدوکم، تاسو به ویروئ د دې په ذریعه د الله دشمنان او خپل دشمنان. ګورئ فسادي خلک هر ځای وي، چې څوک هم امن و امان ختموي، ځکه چې خلک به ترینه بیا ویریږي چې نه د دوی سره خو ډیره تیاری ده. د دوی فوجونه خو ډیر تیز دي، د دوی سره خو ډیره اسلحه ده، د دوی خو موږ مقابله نشو کولی. تاسو ګورئ نن چې په دنیا کې دا غټ غټ پاورز دي، طاقتونه دي، د هغوی نه هر څوک ویریږي. یعنی هغه بل دویم سوپر پاور ترینه هم ویریږي. د دوی سره څوک جنگ ته نه ودرېږي. همیشه کمزورې خلک چې وي نو هغوی مړه کیږي. ستاسو تیاری په دې پکار دی چې ستاسو په دشمن باندې روب وي، چې هغوی په روب کې وي نو بیا به جنگ نه کیږي، د جنگ ضرورت به نه وي. او که تاسو وګورئ نو غټ غټ ملکونه جنگ نه کوي. نو په نن ورځو کې مسلمانانو ملکونو له خپل سامانونه هم تیارول پکار دي، خپل فوجونه هم تیار ساتل پکار دي. او د دې لپاره پکار ده چې خپل بجټ وي د هغوی چې په دې باندې خرچ کیږي. درې حالتونه دي چې په هغې کې تاسو باندې جنگ فرض شي. اولنی حالت څه دی؟ چې کله څوک په تاسو باندې ظلم کوي، چې څوک ستاسو سره زیاتی وکړي، نو بیا خو د بنده سره بله لاره نه وي، ظاهره ده بیا خو به جنگ کول وي. لکه څنګه چې مکې والو به په مسلمانانو باندې ظلمونه کول. دویم، چې یو قوم راشي او حمله وکړي، جنگ په سر راشي، نو بیا هم جنگ کول لازمي شي. او دریم، د مسلمانانو په خوا کې په نږدې کلي کې چې په چا باندې ظلم کیږي او د هغوی د چغو آوازونه راځي، نو بیا هم جنگ کول فرض شي. او د دې نه علاوه داسې نه ده چې بس پاسئ او جنگ شروع کړئ. نو جنگ د اسلام پالیسی نه ده، لیکن د جنگ لپاره تیار اوسېدل دا یو حکم هم دی او پالیسی هم ده. ټیک ده؟ او د اسونو خبره چې شوی ده، نو کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې خلک بیا په اسونو باندې روان شي. څنګه چې د دنیا حالات چلیږي چې کله د تیلو کمی راشي کو بجلی بند شي کو هر څه بند شي ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث نه پته لګي او د یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او د هغې نه موږ ته پته لګي او د هغه اسونو نومونه هم خیلی شوي دي. یو غټ جنگ به وي او د هغې نوم دی ملحمة الکبرى. چې کله دا جنگ وي او اسونه لاړ شي نو د هغه اسونو نومونه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي. که په نن ورځو کې اسونه نه وي او نور سیزونه وي نو هغه هم په دې کې راځي. د سورلۍ کولو چې کومې ذریعې دي نو دا د ویرولو دپاره، د الله د دشمنانو او ستاسو د دشمنانو. و آخرین من دونهم، او هغه چې د دېنه علاوه دي، هغه څوک دي؟ دشمنان. لا تعلمونهم، تاسو هغوی نه پیژنئ؟ الله یعلمهم، الله هغوی پیژني. الله تعالی ستاسو دشمنان پیژني. بعضی وخت بنده ته پته نه وي چې د چا په زړه کې دشمني ده، لیکن زموږ رب ته پته ده. نو دا به هغه خلک هم ویروي چې څوک پټ دشمنان دي. په هغه زمانه کې څوک وو؟ لکه څنګه چې منافقین وو، لکه څنګه چې د مدینې یهودیان وو، د هغوی دشمني خو مخیلا نه و راغلي. لکه رومي چې وو یا ایراني چې وو، دا غټ غټ طاقتونه وو د هغه ورځو. بیا وروسته مخیله راغلل. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، او چې څه هم تاسو د الله په لاره کې خرچ کوئ نو تاسو له به پوره پوره درکړی کیږي. کو هغه دسته نمره وي او که لوی لوی سیزونه وي نو پوره پوره به تاسو له درکړی کیږي او په تاسو باندې به ظلم نه کیږي. یعنی په دې لاره کې خرچ کول دي. چې کافر وي نو هغه به ولې خرچ کوي او څنګه به خرچ کوي؟ او که په دې تیارۍ کې هم خرچ کوئ که نه، نو دا به فی سبیل الله خرچ کول شي، د دې به پوره پوره بدله ورکړی کیږي. او که په نن ورځو کې جنگ نه وي نو په فی سبیل الله کې چې څه هم راځي، صرف جنگ کول نه بلکې هر قسمه کار لکه علم حاصلول، چې څوک هم په دې لاره باندې ځي نو دا فی سبیل الله کار دی. که تاسو د چا د مدد دپاره ځئ خالص د الله د رضا دپاره، نو هغه فی سبیل الله دي. په دې لاره کې به ستاسو د ګاډي ګیس هم لګي، د دې انشورنس به هم وي. دا ټول په فی سبیل الله کې وي. بیا چې څومره هم تاسو د الله په لاره کې دا سیزونه استعمالوئ، مونږ خلک ډېر زر پریشانه شو چې زه ولې خپل ګاډی استعمال کړم، چې زه ولې خرچ کړم، زما هم پیټرول لګي. لیکن تاسو دا سوچ نه کوئ چې کله ستاسو ګاډی مسجد ته ځي، یعنی تاسو بیا دا سوچ مه کوئ چې کله ستاسو ګاډی مسجد طرف ته ځي د څه علم د زده کولو دپاره، یا کو تاسو څوک د ځان سره بوزئ، یا کو تاسو د چا د مدد دپاره وتلی یئ چې ستاسو د ګاډي څه هم خرچه راځي، د هغه سفر دپاره هغه ټوله د الله د لارې دپاره ده. د هغې به پوره پوره بدله درکړی کیږي او په چا باندې به ظلم نه کیږي. یاد وساتئ دا خبره چې د قیامت په ورځ به مثقال ذره د ذره برابر نیکی هم وزن ساتي، هغه به هم تللی کیږي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا انشورنس د ګاډي، یعنی د ګاډي د انشورنس چې دی، د دې تیل، د دې مینټیننس، د دې به وزن نه وي؟ دا خو لا لوی سیزونه دي. نو داسې سوچ مه کوئ چې دا خو چې ګنې دا خو غټه نیکي نه ده، نو د دې به ما ته څه میلاو نه شي. تاسو ته به پوره پوره میلاویږي او په تاسو به ظلم نه کیږي. په دنیا کې که چا سره وړوکي شان نیکي وکړئ نو خلکو ته هغه څه غټه نیکي نه ښکاري او وایي چې تا کوم غټ کار کړی دی، او د هغو شکر هم ادا نه کړي. که تاسو د چا سره څه ښېګړه وکړئ نو هغه که هغه څه وړه نیکي وي نو هغه چا ته نیکي نه ښکاري، لیکن په آخرت کې به داسې نه وي. هلته به د ذرې برابر نیکي هم په کار راځي. که چا ته مونږ هم څه خبره کړې وي، که چا له مو څه ښه مشوره ورکړې وي، نو هغه هم ستاسو نیکي ده. یا چا ته مو سلام وکړو نو هغه هم تاسو نو هغه هم او که هغه تاسو ته نیکي هم ښکاره نه شوه، لیکن هغه هم نیکي شمار شي. سلام خو لا غټه نیکي ده. او كيو يعني فسهي طريقة باني سلام اكري بندة سوكنا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نداغي درش نيكي دي دورو ورو نيكو او دايوي زري بهم اجروي وما تنفقو من شيء كو هر قسم خرج كولوي صرف مالنا چه تاسو سهم خرج كوي د سوسیزنا کو تاسو چاله خپل کور ورکړی یا کمره ورکړی چې دلته کینی او سبق زده کړی یا تاسو چاله وخت ورکړی ستاسو سره کمپیوټر دی او هغه استعمالیږي په دې لار کې چې څومره هم تاسو استعمالوي او هغه زړیږي هغه خرابې دی هم شي لیکن دا هر څه د الله تعالی په لار کې استعمالیږي چې تاسو څومره هم ریسرچ کوئ سلایډ جوړوئ آیتونه ګورئ ترجمه لیکئ دا ټول د الله تعالی په لاره کې استعمالیږي نو فکر مه کوئ پوره پوره به درته میلاویږي دا فکر مه کوئ چې پته نشته چې چیرته به لاړه شي دا نیکي دا خو ضایع شوه د دې څه فایده هی زما دومره وخت لاړو لیکن هغه ضایع نه شو کو هغه الله تعالی ضایع کړي نو دا خو بیا ظلم دی او الله تعالی ظلم نه کوي په تاسو به ظلم نه کیږي کو تاسو هر شی د الله تعالی په لار کې ورکوئ که نه په هغې باندې تاسو مه پریشانه کیږئ چې دا چیرته لاړه په دې باندې خو ما دا کولی شو هغه مې کولی شو ما خو جاب کولی شو دومره وخت مې ولګېدو نو دا ضایع نه شو لکه کو تاسو ګروپ اکټیویټي کوئ په هغې کې وخت ورکوئ چاله نو د دې یو سیکنډ نه ضایع کیږي د دې به سو چنده واپس میلاویږي انشاءالله ځکه چې شی ویلی شوی دی کو هغه سهم وي کو هغه لوی وي او کو وړوکی وي کو هغه پیسه وي کو هغه په بل فارم کې وي کو هغه سو محنت وي کو هغه سو هنر وي هر څه چې وي کو واقعي هغه فی سبیل الله وي او چې نیت ته الله د لارې وي د بنده بیا خو بالکل بې پروا شی هغه هر څه به د الله تعالی سره په شمار باندې ایښودی شوی وي تاسو ته د شمارولو هم ضرورت نشته ستاسو معامله د انسانانو سره نه ده بلکې د الله تعالی سره ده.